القطار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ننګرهار کې د چین د یغورانو د میشتیدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یوې ورځې نومونه او نور موضوعات په دې خبري خپرونه کې شامل دي. پایل خبرونو کوو. فرشته جلال زی درته وایي چې د نړۍ مهم خبرونه څه دي.
د ترکیه دولتي خبری اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لږ تر لږه 8000 پوځي افسران د ناکامی کودتا سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي او 9000 تنه نیول شوي دي. او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو واستوالو ترمنځ نښتې روانې دي.
تر هر څه مخکې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې ناجیه صاحب یې اوروي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې افغان حکومت د داعش په وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ملي اردو د قطعاتو د تیلو دوه قراردادونه د ولسمشر غني کورنۍ ته ورکړ شوي او د جوزجان کې د ام ټي ان مخابراتي شرکت څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش یو نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې لمنځه وړل یې اسانه کار نه دی او په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش په وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی.
موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال موږ سره یوازې د ولسوالیو چار دیوالونه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د داعش ډلې په ګډون د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې غنی د ملي اردو د قطعاتو د تیلو دوه قراردادونه اجمل غنی یا د ولسمشر غنی کورنۍ ته ورکړ شوی په شدت ردوي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا قراردادونه د داوطلبۍ لاري او د ډونرانو د وړاندیزونو په اساس د ناردرن د نفتی موادو شرکت ته ورکړ شوی. دفاع وزارت هم درنګه وایي چې دا شرکت د خصوصي متشبثینو مربوط کیږي چې د اجمل پونم یو مسؤل د بګرام موچیدونکو دی. په خوا تر دې د ملي شورا یو شمېر غړو ویلي و چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د ولسمشر د کورنۍ یو غړي اجمل غنی ته ورکړ شوی دی. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ام ټي ان مخابراتي شرکت څلور کارکوونکي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې تښتول شوی دي. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو له امنیتي ځواکونو سره له همغږۍ پرته سفر کړی و. نوموړي وویل چې د تښتول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. او د افغانستان د امیر اوختیا وزیر وایي د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د پولیو د پیښو کچه کمه شوې ده. فیروزالدین فیروز نن خبرلانو ته وویل چې د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال شوي او په همدې دلیل په هیواد کې د دې ویروس پیښې کمې شوې دي.
د افغانستان د دولت ژمنه ده چې پولیو د کال تر اخره پورې په بشپړ توګه له منځه یوسي. موږ سږ کال په هیواد کې د پولیو د شپږو پیښو شاهدانو چې دا د تیر کال په پرتله 8 پیښې کموالی ښیي.
تر دې وړاندې هم په کراتو ټینګار شوی چې پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده او اړتیا ده تر څو د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره پراخ کمپاینونه ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلزای څخه.
ا
د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشتلغه 8000 پوځي افسران د هلته له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي دي. په ترکیه کې نږدې 1.5 زره کسان د جمعې په شپه د کودتا له ناکامې هېڅ سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د په وینا د پاکاري د عملیات به جاري وساتي او په دې بهیر کې ګڼ شمېر ښاروالان، پوځي جنرالان او د قضایه قوې چارواکي له دندو لرې کړي دي. اردوغان همداراز ویلي حکومت باید د هغو کسانو پر ضد چې په کودتا کې یې لاس درلود د اعدام سزا د حکم پر برحالۍ هم غور وکړي. د ترکیې حکومت نن وویل چې د پیښې پر مهال په تشدد کې 1550 ملکي وګړو په ګډون لږترلږه 208 تنه وژل شوي او تر 0 تنو زیات زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په دې اړه چې ولسمشر اردوغان شای له دې پیښې د خپل قدرت د لا زیاتولو لپاره کار واخلي د امریکا ان بی سي تلویزیون ته وویل
We think it's very important that he doesn't do that obviously that
would be دا ډیره مهمه ده چې موږ غواړو چې اردوغان به دا کار نه کوي ځکه دا کار به له اروپایي اتحادیه ناټو او موږ ټول سره د هغه اړیکې سخت کړي. موږ د ترکیه له حکومت غوښتنه کړي چې خپل لاستي دومره نه غځوي چې دموکراتیکو بهیرونو ته د هغوی پر تعهد پښتني او شک پیدا کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالف حزب د خلکو جمهوري ګوند هم ویلي چې د ناکامې کودتا په اړه د حکومت ځوابي اقدام باید د قانون په چوکاټ کې وي او په دې پیښه کې مشکوک کسان باید په قانوني محاکمو کې محاکمه شي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو ترمنځ نښتې نن هم روانې وي. د ارمنستان حکومتي چارواکو د اپوزیسیون د وسلوالو دا غوښتنه نه ده منلې چې د هغوی یو زنداني مشر آزاد کړي. ارمني چارواکو ویلي د پولیسو یو افسر په دې نښتو کې وژل شوی او څلور نور زخمیان دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند څلور ورځنی کنوانسیون نن په اوهایو کې پیل کیږي. په دې ستره غونډه کې به جمهوری غوښتونکو ګوند میلیونر ډونالد ترامپ د خپل رسمي کاندید په توګه اعلان کړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند په دې ستره غونډه کې به د امریکا د سنا د اکثریت مشر میچ مکوینل او د کانګرس د استازو د مجلس مشر پاول راین ویناوي وکړي. دا غونډه به د پنځمبه په ورځ د ډونالد ترامپ په وینا پای ته ورسیږي. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال جو بایدن په لویزیانا کې پر پولیسو حمله او د دریو پولیسو قتل غندلې دی. بایدن دا پیښه لکه کې ډکابو بللې ده. هغه نن په استرالیا کې وویل دا زموږ په خپل کور کې زموږ د ژوند پر طریقه وار دی. امریکایي چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په دې اړه په وینا کې وویل دوی پرته له دې چې د حمله پر هدف خبرې وکړو د دریو زړورو افسرانو وژل کېدل هغه خطر څرګندوي چې په دې هیواد کې پولیس هر ورځ ورسره مخامخ دي. موږ باید د یو متحد ولس په توګه په لوړ غږ ووایو چې د پولیسو پر ضد داسې تشدد هیڅ توجیه نه لري. پر پولیسو حمله پر موږ ټولو او پر هغو قوانینو چې ټولنه جوړوي حمله ده. د لویزیانا په باتون روژ سیمه کې یو پخوانی اسکر چې تورې جامعې کړې وې او زیات چاودیدونکي مواد ورسره و پرون د قانون د نفاذ پر ځانګړو ځواکونو ډزې وکړې. درې پولیس یې ووژل او درې تنه پکې زخمیان شو. او د قزاقستان په تجارتي ښار الماتی کې چارواکو نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر اعلان کړي دي.
السلام علیکم. په مکرې د افغانستان د توستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 19. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 19. په مزار شریف کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 23. او په جلال آباد کې آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 24.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. ساعت 4 بجو او 9 دقیقې دی. د رواني خبری خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د ولسی جرګې سرپرست مشروای په ننګرهار کې د چین د یو غورانو کورونې میشته شوې دي. کجکی برښنا کوټ به د دریم توربین د نسبېدو لپاره یو نیمه میاشت پرچاوي.
اویا 15% د دریم توربین کار خلاص دي.
د اوروزګان د وضعیت په اړه دغه ولایت له یو استازي سره خبرې کوو.
یو کال پر لپسې د خاص پروګرام په گیزاب کې د دهراوت چې د ساس ولسوالۍ کې او ډېر سخت جنگونه وسول.
د فراه پوهنتون محصلان د کتابونو له کموالي شکایت کوي.
نو موږ د لوړو زده کړو د چارو د وزارت څخه هیله لرو چې د فراه ولایت دولتي پوهنتون ته توجه وکړي، دلته کتابخانه جوړ کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د خدایي خدمتګارانو یو مشر ووژل شو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشتې شوې دي. ظاهر قدیر چې نن د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید په وړاندې اقدامات وکوي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو موجودیت مني خو ټینګار کوي چې دغه وسلوالي په ننګرهار کې ځپلي دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وای په ننګرهار کې له داعش ډلې سره بیلابیلې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعالې دي او هسکې مینې ته 50 یغور کورنۍ هم راغلې دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل داعش یوه نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ښاغلي قدیر ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش پر وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 50 د ختیځ ترکستان یغور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ او چار دیوالونه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړې داعش بېرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي. تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې.
ښاغلي قدیر که څه هم ونه ویل چې د یغور کورنیو په ننګرهار کې څه ګواښونه رامنځته کړي، خو وایي چې داعش یو منظمه نړیواله لوبه ده چې دا مهال یې له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم لمن پراخه سوې ده.
شاوخوا 14 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې کوټ او بټي کوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ختیځه سیمه کې میشت د 201 سیلاب قلي اردو قومندانۍ ته تللی وو او هلته یې په خبرې ناسته کې په څو اونیو کې د داعش د بنیادي ختمېدو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې تازه له ننګرهار ولایت راستون شوی وای په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې باید پریکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو شتون منی خو ټینګار کوي چې دغه وسلوالي په ننګرهار کې ځپلي او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې لازم تدابیر نیول سوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل هڅه دا ده چې داعش ډلې ډېر ژر له منځه یوسي او سیمه د هغوی له شتون څخه پاک کړي.
داعش سره خو اکثره بهرنیان دي. موږ یو مخکې ویلو چې په اړه د 10 نفرو کې 15 شپږ اووه نفر هاته بهرنیان ورسره دي. د خر ناغي خواره تیریږي. خو یو شاید ستا ویلی شم چې په شینوارو کې په دې ولسوالیو کې د هغو ملا ماته شوې دا نه د شینوارو ولسوالیو په چین کې او په هسکه مینه او په کوټ کې یو څه برخه د داعش هغه د نازیانو کې او موږ تصمیم نیولی دی چې موږ عملیات کوو. موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، که په یوه اونیو کې وو، که په دوه اونیو کې وو، که په درې اونیو کې وو. هر څومره چې وو موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، دوی تصمیم کوو.
په ننګرهار کې د داعش ته له منځه وړلو ژمنې پخوا هم سوي دي، خو د ننګرهار د چارواکو په حواله لا هم دغه ډله فعاله ده او کله ناکله یې راډیویي خپرونې هم اورېدل کېږي. دا چې د داعش پر وړاندې روان عملیات او په دې برخه کې د ولسمشر تازه خبرداری به څومره د داعش په ځپلو کې ګټور تمام سي، دا به وروسته معلومه سي.
په همدې موضوع کې تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، څو شیبې وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او یا سر له اوسه د افغان بسیم د 93 شمیرې له لارې خپل نظرونه مشتره اس ام اس کړئ. په همدې موضوع ستاسو پیغامونو لپاره د تلیفون شمیرې څو شیبې وروسته اعلانوو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ارګ وایي چې د روژې د میاشتې 15مه به تر دې وروسته په دغه هیواد کې د بېوزله ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په نوم ولمنځل شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت د دې اقدام ستاینه کړې، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید په هیواد کې د بېوزله او بې سرپرست ماشومانو لپاره پراخ پروګرامونه جوړ کړي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
ولسمشری مانی ویان هارون چخانسوری وای د افغان حکومت د کابینې د پریکړې لمخې به تر دې وروسته د هر روژې د میاشتې 15مه نیټه له بیوتله او بې سرپرسته ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په توګه منځل کیږي. خغله چخانسوری وای چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو عدلی او مالی وزارتونو ته دند سپارل شوی چې بیوتله ماشومانو ته د مرستې د صندوق جوړولو د قانوني اړخ په اړه په یو طرحه کار او د کابینې راتلونکي غونډې ته یې اندې کړی.
نو کابینې کې پر دې باندې بحث وسو، په دې خاطر تصمیم ونیو چې موږ 15مه د روژې به د دې ورځې په نامه یادې صندوق جوړې چې د ملاتړ لپاره د کومک لپاره د ماشومان چې بې بزاحت دي، یتیم دي یا سپزیر ماشومان چې دي.
خغله چخانسوري وایي چې په دې اړه د اسلامي سازمان د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې چې په ترکیه کې جوړه شوې و هم خبرې شوې وي چې د غورت باید د ټولو غړو هیوادونو لخوا د بیوتله ماشومانو د ملاتړ په توګه ومنځل شي. د افغانستان د او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو لمخې نن سبا په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان اغیزمن او د بیوتلۍ او خوندي چاپیریال د نشټون له ستونزو سره مخ دي. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې 191 داسې کورنۍ او بهرنۍ موسسې شته چې د ماشومانو د حقونو او ملاتړ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت دا اقدام سای او د بیوتله ماشومانو د ژوند د وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې ورته هیله مند دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اگه پروگرام بسیار خوب است.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پروگرام دی. خلک هسی هم د خپل روژې سرسایه ورکوي، هغه په دې صندوق کې واچوي چې د بې وزلو کورنیو او ماشومانو لپاره یو ګټور ټولنیز کار ترسره کړي.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې د بې وزلو ماشومانو د لاسنیوي په هدف له کوم حکومتي پروگرام پرته هم خلک د ثواب په هدف پروژه کې دا کار کوي، نو حکومت ته لازم ده چې په دې برخه کې په نورو پراخو پروګرامونو فکر وکړي. د چارو کارپو او د اشیانې په نوم د کارګرو ماشومانو د ماسسې رئیس انجینیر محمد یوسف وایي چې حکومت د بیوتله ماشومانو د ستونزو د هواري په هدف د یادو ماشومانو د کورنۍ غړو ته کاري زمینه برابرې او هم د پملي او د اړوندو ادارو په بودیجه کې د دوی برخه معلومه کړي.
د دې خبرونې په لومړي راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشته شوې دي. ظاهر قدیر پر حکومت هم انتقاد وکړ چې په ننګرهار کې عملیات د البته د داعش پر ضد هغه سره روانه دي چې دوی توقع لري. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540، بیا وایم 0992 203 1540، بل شمیره د 0800 822 555، 0800 822 555. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب. مهرباني
کر فرایم له فرا ولایت مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوي فرای صاحب.
بلې، زما دا دغه د چې داعش کچیر افغانستان حکومت وغواړي چې داعش له منځه یوسي چې باید ولسره همکاري وکړي او ولس د ځان سره یو کړي او د داعش پر ضد باندې عملیات وکړي، ځکه چې داعش ډېر خطرناک دلته چې په افغانستان کې اوس شمول کړی دی. په ننګرهار ولایت کې کورونه سوځي او ماشومان شهیدانوي او ښځې مینځانې کوي او خلک مریان کوي. باید حکومت ژر تر ژره دوی پر ضد باندې عملیات وکړي او ژر یې له منځه یوسي، ځکه چې داعش که چېرې وخت واخیستی او نورو ولایتو ته بیا هم لمنه وغځېږي او
مننه ستاسو نظر واوریدل شو. هیله لرو چې لنډې خبرې وکړئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
مهرباني
کوئ صاحب. بله صحیح ستاس نظرم واوریدل شو شو چه لندو بل اوریدون که لرو مهربانی کوی سیب
عبدالله افغانی ما
مهربانی کم مهربانی سیب افغان سیب
دایش موضوع دم رقل دکر شزاد اسمانی که نجوب سفر ازام رجا اسلامی نظام افغانستان گلان که دا اولاد درام سرسی
صحیح
خارجی سخبارات بانام رکسی افغانستان که اسلامی نظام نستن
صحیح مننه ستاسو نظر مو اوریدل شو یو اوریدونکی بل هم نه ټلیفون قطع شو د کتاسی هم غواړی چې نظر مو په همدې موضوع خپور کو د افغان بیسیم د اتسوالات اتل شمیرې لاري مشت اس ام اس وکي یا لن پیغام را واسو ستاسو نظرونه به د دې خبرونه په وجدو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو
د ازادي رادیو خبری ساعت
په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو استاذای حاجی عبید الله بارکزای وی په دغه ولایت کې د 1500 خیالي پولیسو معاش بیرته بانک ته ورکول کیږي او د نویو پولیسو د جلب او جذب کار دوام لري. حاجی بارکزای چې د ولسی جرګې د امکاناتو او امتیازاتو د کمیسیون رئیس هم دی، هغه ادعا لري چې پر اساس ویل شوی و وسلوال طالبان د دغه ولایت ډیر سیمې لاندې کړې دي.
بالکل یو کال پر لپسې ډیر سلسله بالا ډیر سخت جنگونه د روزګان د ولایت خاص روزګان پولیس والی کې د غزا پولیس والی کې د دهراوت پولیس والی کې د شهید اساس پولیس والی کې او خپل د ولایت پر افغاندار او ترنکوټ په لار کې ډیر سخت جنگونه وصول خو الحمدلله زموږ د فعال اردو او فعال پولیسو د سرتیرو د کارمانی او چې یو اداري واحد هم تر اوسه سقوط نه دی کړی، اگر چې مرکزی ادارې هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه چې کومک نه دی کړی، مګر زه بیا هم درود او سلام وایم هغه د هیواد بچو ته چې هم د چارچینو ولسوالی وساتل، هم د دیراوت ولسوالی، هم د خاص روزګان، هم د غزاب او هم د علار خلاصه که. یو شی چې د ویلو ور دی هغه باید ووایم چې الحمدلله د روزګان اداره اوس مخ پر جوړېدو د مخکینی قمندانان چې د ولسوالی وو او که په ولایت کې قمندانانو کار کاوی فقط 1500 نفره خیالي پولیس یې درلودله، دغه پیسې سره تقسیمولې، دا لړۍ عین تر وزارت د اغلا سره شروع وه. اوس نوی جذب شروع دی، پولیس نوی شروع دی، هلته سبتنام کوي او الحمدلله روحیه د پولیسو ډېره قوي ده.
د اوروزګان د ولایتي شورا د غړو له قوله ویل شوي دي چې اوس د اوروزګان په څو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. په کومو ولسوالیو کې جنگ دی؟
اوس فعلاً دونی سخت جنگ داشت، جنگ خدا تو کاله پر روزگان چیسته ده دیستر خود روزگان خلق عجیسی ویدی در تاکتوک ارده است، اما داشت سخت جنگ چی ولسوالی ده سقود سر مخامه چی پیت ولسوالی چی مالحم دلاله نصده فقط تغذار خلق چی دوزی پوسی سی ویدی پر گرام دی او دا دی سازمانجی که دا غفوازه بیاوان چی پر روزگان چیز مجر امنیتی سکتور قهرمان اردو او قهرمان پولیسو پر دیر شوه چی دا روزگان دا ولیت سخه دا سر پشندن دفاع وکر دوبر قربانی ورکه چی دا افغانستان په سطح چانه دوه کړي، اما الحمدلله یو اداري واحد هم سقوط نه دي کړی. په دونی لږ پولیسو او لږ اردو او لږ امکاناتو او په داسې یو پیچلي جغرافیا چې د روزګان د ټوله غرنۍ ده، بیا هم الحمدلله د ولایت او د ټولو ولسوالۍ د ادارو څخه ساتنه وکړه.
تاسو ویل چې مخکې خیالي پولیس او نور ځواکونه ولو معاش په قمندانانو په خپل منځ کې سره ویشه، د دې نه معلومیږي چې روزګان د امنیتي ځواکونو د کموالی سره مخامخ دی، څومره ځواکونه یې کم دي؟
بالکل تقریبا د 1500 په شاوخوا کې خیالي پولیس موږ درلودل، او ما په کراتو مراتو په تالار کې په مطبوعاتو کې دا غږ پر حکومت کړی و چې پولیس برآورد کړي، د پولیسو موجودي وکړي. هلته داسې قمندانان زه پېژنم چې د ولسوالۍ تشکیل 625 نفر وي، مګر موجود 270 نفره پولیس وي، هلته تقریبا 250 نفر یې خیالي پولیس. داسې ټولې ولسوالۍ اکثر هغه زاړه قمندانان، مګر الحمدلله هغه ټول تبدیل شوله، چندانې نه دي پاتې، هغه غلو ته یې رخصت ورکړي. اوس نوي قمندانان چې دي ټول جنګي خلک دي، که د خاص روزګان قمندان دي، ډېر تکړه برجسته هغه قمندان سمد دي چې ډېر وجنګ دي، د غزاب قمندان دغه تکړه سړی دي، د چارچینو قمندان، د دیراوت قمندان چې په دواړو سترګو ړوند دي، هغه ړوند شاه محمد په نامه چې دیراوت ته یادې نجات ورکړي، او هم چې نن قمندان د امنیت چې یو تکړه فعاله نوی ځوان هلته تللی دي، دا اول ځل دی چې د هرې ولسوالۍ د شالي پولیسو معاش برته بینک ته تحویلي. دا د روزګان په 14 کلنه اداره کې دا اول ځل دی.
د پولیسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازی حاجی عبیدالله بارکزی وو. د ورزګان په ګاونډي ولایت هلمند کې د کجکی برېښنا کوټ د یوې نیمې میاشتې لپاره بندي شي. په هلمند کې د برېښنا ریاست مسؤلان وایي په کجکی بند کې د درېیم توربین د نصب او تربین په خاطر د دغه برېښنا کوټ برېښنا پرچاو کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کنیوی د کجکی د برېښنا د تولید د فابریکې د دریم توربین د ترمیم چارې 15% بشپړې سوي دي، خو د دریم توربین د ځینو حساسو وسایلو د تړلو په خاطر د یوې نیمې میاشتې لپاره پر لښکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا بندېږي. ښاغلی کاني په یوه خبري ناسته کې وویل په دې یوه نیمه میاشته کې چې د کجکی د برېښنا د فابریکې برق بندېږي، لښکرګاه او کندهار ښارونو ته د برېښنا مزي او پایې هم نوي تړل کېږي.
دوهمه پرچاوي پر اتمه د اسد باندې چې مطابقت لري د 9 د جولای سره هغه به د 15 ورځو لپاره دوام ولري، چې دریم توربین به انشاءالله چارې به خلاص او یا 15% د دریم توربین کار خلاص دی. فقط دغه 15% چې پاتې دي هغه دغه دي چې انشاءالله د 15 کې به دا مکمل شي او بهرهبرداري ته به وسپارل شي، او دا دوه ولایتونه لکه د هلمند ولایت او کندهار ولایت د ډېر مرکز څخه برخمن شي.
د کجکی د برېښنا د فابریکې دوه پخواني توربینونه چې اوس مهال 3.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي هم دغه قرارداد له مخې ترمیمېږي، چې څه موده مخکې د اوبو او برېښنا د وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کاني وویل وروسته تر هغه چې د دریم توربین د تړلو چارې بشپړ شي، لښکرګاه او کندهار ښارونو ته به شاوخوا 1.5 میګاواټه برېښنا ورسېږي. هغه زیاته کړه په دې سره به په یادو ښارونو کې د برېښنا له اړخه د خلکو 90% اړتیاوې هم پوره سي. بلخوا د لښکرګاه اوسېدونکي او دوکانداران وایي په دې موده کې چې برېښنا بندېږي دوی ته دې ډیزلي برېښنا ورکول سي. دغه اوسیدونکي وایي که حکومت د یوې نیمې میاشتې لپاره برېښنا بندوي نو دوی به د اوبو د راکښلو او نورو تجارتي کارونو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه په خپل شخصي لګښت نشي کولی دومره برېښنا برابره کړي چې اړتیاوې پوره سي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د ترمیم چارې د تېرو 10 کلونو راهیسې روانې دي چې کله دوام لري او کله هم بندې سي. محمد الستی، ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او د تایید لپاره ملي شورا ته استولې دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا چې نشه یي توکي د افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه ده، نو لازمي ده چې په دې برخه کې په پالیسیو او قوانینو کې لازم تعدیلات او تغییرات رامنځته شي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت زمي د دوشنبه په ورځ له نشئی توکو سره د مبارزې د یووالي دونې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او ملي شورا ته یې استولای دی.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر بازنګری و
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سنیو مربوطه پالیسیو د بیا غور او انکشاف لپاره کار پیل کړی او همدارس د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې تعدیلات نهایی کړي او هغه د تایید لپاره ملي شورا ته استولای. سو موجوده وضعیت ته په کتو د نشئی توکو په وړاندې موثر او هغه ګامونه چې په عمل وستواروي واخیستل شي.
که څه هم میرمن عظیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې د نشئی توکو د قانون په کومو برخو کې تعدیلات رامنځته شوي، خو دی ویل چې دغه قانون په عملي کېدو به د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه منسجم او مؤثره شي. له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د تعدیل خبره کوي چې د نشئی توکو پر وړاندې د افغانستان او امریکا د مبارزې وزارتونو په ترسره شوې تازه سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان پر نشئی توکو روږدې دي او نږدې 40% افغانان د دغې پدیدې له مستقیم ګواښ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی چې په یاده غونډه کې ګډون درلود وایي ټول افغانان باید د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې لپاره لاسونه سره یو کړي. میرمن غنی ویل که د نشئی توکو مخنیوی ونیشي دغه پدیده به د خاموشه طوفان په څیر ټولنه د تباهۍ پر لور بوزي.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است.
په مخدر موادو اعتیاد د یو خاموشه طوفان په سیر دی چې ټولنه د تباهۍ په لورې بیایي او باید د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف داسې هڅې پیل کړي چې تعلیمي نصاب کې دغه موضوع ته ځای ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر میرمن فریدی مومند له نشه یي توکو سره د مبارزې د یووالي د ونې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په تعلیمي نصاب کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د موضوع ځایول به تر ډیره د دغه پدیدې له مبارزې سره مرسته وکړي.
د حدیث پرستر راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د دې ساعت لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال او په جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر وایي د افغانستان حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د امروختیا وزیر وای د تیر کلونو په پرتله په هیواد کې د پولیو د پیښو شمیر کم شوی دی. د افغانستان د ولسمشر میرمنی ویلي چې مخدر او موادو سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د ترکیه دولتي خبری اژانسونو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشتلژه 8000 پوځي افسران هلته له ناکامې کودتا سره د ارتباط په تور له دندو ګوښه شوي او نیم زره تنه نیول شوي دي. د ترکیې حکومت نن څرګنده کړه چې په دغه ناکامه کودتا کې د 1500 ملکي وګړو په ګډون لشتلژه 200 تنه ووژل سو او تر 1000 تنو زیات زخمیان شوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د حکومتي ځواکونو او وسوالو کسانو ترمنځ نښتې روانې دي. خو ویل کېږي چې دوه تنه کس یو پولیس او یو موټر چلوونکی چې وسوالو برمته کړی وو آزاد شوی دی. د ایران حکومت هلته د سعودي عربستان د پر ډیپلوماټیک ماموریت د حمله په تور د 21 نیول شوو کسانو محاکمه د بندو دروازو شاته پیل کړې ده. او د قزاقستان حکومت د دې هیواد په ستر تجارتي شهر الماتی کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر اعلان کړی دي. پالماتی کې نڅرګندو وسوالو کسانو نن د قزاقستان د ملي استخباراتو د کمیټې پر یو دفتر د پولیسو پر یو مرکز او یو دریم ځای باندې حمله پیل کړې. دوه پولیس په دغه حمله کې وژل شوي او څو تنه زخمیان دي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپل یو ورځنی سیالي په لړ کې څلورمه یو ورځنی لوبه له ایرلند څخه د ناوی منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي رادیو ویل چې افغان توپوهونکو په ټولو 500 اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 229 منډې جوړ کړې او سیالي لوبډل ته 210 منډې هدف ټاکه.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم د یو ورځنی سیالي په لړ کې څلورمه لوبه بیا هم ایرلند ته ماتې ورکړله.
ایرلند لوبډلې ورکول شوی هدف ترلاسه نه کړی شو او د لوبي په 23 اور کې د 150 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه وبایلله. تمه ده د دواړو ټیمونو سبا خپل ورستۍ لوبه ترسره کړي. چې که افغانستان ای وګټي ټول جام به هم خپل کړي او که ایرلند وګټي نو لوبي به مساوي شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې حکومت د ورزشکارانو امنیت ته جدي پاملرنه نه کوي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همایون خیری آزادي رادیو ویل چې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو وار غوښتنې مطرح کړي خو چندانې پام نه دی ورته شوی. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره تر خپلې وسې هڅې کوي او لوبغاړي باید د خپل استوګنی په سیمه کې د هر ډول ګواښونو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په څو وروستیو ورځو کې د پولیسو ورزشي امیر رامین مبارز څو وخت مخکې له خپلو دوو وړونو سره وژل شو او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون پر رئیس هم مرګونی حمله وشوه. او په هرات ولایت کې د دوسی جام سیالیو په لړ کې د انصاري او سرخ پوشانو ټیمونه فاینل سیالیو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د ورزشي امیرت فنی مرستیال ضیاء الحق ضیاء آزادي رادیو ویل چې دغه دوو ټیمونو تیره ورځ له ابو مسلم او اتفاق ټیمونو څخه بریا خپل کړه. دغه سیالي له 15 ورځو راپدې خو د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د خبرنو پای
د دې خبری خبرونه په دوام کې. د دې خبرونه په دوام کې د ترکیې د وروستیو تحولاتو په اړه د راپورونو ترڅنګ اوري د کرنې وزارت د 12 پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د فراه پوهنتون محصلان د کتابونو له کموالي شکایت کوي.
نو موږ د لوړو زده کړو د چارو د وزارت څخه هیله لرو چې د فراه ولایت دولتي پوهنتون ته توجه وکړي، دلته کتابخانې جوړ کړي.
او په خیبر پښتونخوا کې د خدایي خدمتګارانو یو مشر ووژل شو. لومړی د کرنې وزارت د قراردادونو په باب، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په هدف د 290 پروژو قراردادونه له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن دوشنبه د دې تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل د دې پروژو له بشپړېدو سره به د کابل په شاوخوا ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او د بزګرو حاصلات زیات شي. په دې اړه راپور ته توجه وکړئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په دغه نوو 12 پروژو کې د اوبو بندونه، کرنیز او د زعفرانو فارمونه، کانالونه او ویالې سربندونه، حیواني کلینیکونه، د کرنیزو آفتونو د مخنیوي مرکزونه او داسې نور شامل دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د دغو پروژو تړونونه د دوشنبه په ورځ له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل. خاغلی زمیر وویل دغه پروژې د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوی او په لږه موده کې به بشپړ شي.
دوازده پروژه که ما امروز تسلیم میکنیم در حدود 13,000 شهروندان در اقلیم باغدارای ما.
12 پروژه چې نن یې تسلیموو په مختلفو ولسوالیو کې به ځینې 14,000 بزګر، باغ لرونکي او د سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. همدارنګه په کابل ولایت کې به 3,000 جریبه نوې ځمکه کښت آماده شي. سربیره پر دې هڅې روانې دي چې د بزګرو د ستونزو کمولو او د دوی د حاصلاتو زیاتولو ته نورې پلان شوې پروژې هم پلي شي. په دې برخه کې شپه او ورځ هڅې کیږي.
د کرنې وزارت مسؤلینو وویل په دغو پروژو به د کرنې وزارت شاوخوا 20 میلیون افغانۍ ولګیږي. د پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو په مناسبت په جوړې غونډه کې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو د بزګرانو، مالدارو او باغلرونکو استازو برخه اخیستې وه. په جوړه غونډه کې د کابل والی حامد اکرم وویل هڅه کیږي چې په دې پروژو کې ښځو ته د دوی له توانایي سره سم برخه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت اړوندې ولسوالۍ د حاصلاتو او ډول ډول میوو د تولیدولو وړتیا لري، خو بزګر او باغ لرونکي تل له حکومت غواړي چې د حاصلاتو د زیاتوالي په برخه کې ورسره مالي او تخنیکي مرستې وکړي. بزګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یادې پروژې به د دوی ستونزې تر یوه حده کمې کړي. د دې بزګرو له ډلې حاجي حیات الله وویل
دونه به درته ووایم که دغه پروژې تطبیق شي په صادقانه ډول باندې د اوبو ضایعات به نه ځي، د حاصلاتو لوړوالی پرې باندې راځي، ځکه چې وافره اوبه یو نبات ته ورکې دی ښه حاصل به باندې ورکوي.
ډېر خلک به په کار شي، ځکه ساختماني کارونه دي، بېږي د اوبو په زیاتوالي محصولات زیات.
د کرنې وزارت چارواکي وایي د افغانستان 80% خلک په کرنیزو چارو بوخت دي او د دوی د حاصلاتو د زیاتولو لپاره د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب شوي چې په ځینو سیمو کې پیل شوي هم دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په خپلو ویناګانو کې د کرنې د سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې شمیرلې او ویلي دي چې د کرنې په برخه کې پر ځان د بسیاینې کارونه پیل شوي دي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په دوام کې د ترکیې د وروستیو تحولاتو په باب هم راپورونه لرو. په فراه ولایت کې د پوهنتون محصلان د درسي منابعو له کمښت سره ټکوي. دوی وایي چې په دولتي پوهنتون کې له یوې خوا د لوست لپاره پوره سرچینې نشته او له بلې خوا د کتاب پوهنتون کتابتون نه لري. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
د فراه ولایت د دولتي پوهنتون محصلین وایي د کتابتون نشتون دوی ته ستونزې زیږولې دي. د دغه محصلان په خبره په دولتي پوهنتون کې له یوې خوا کتابتون نشته او له بلې خوا د پښتو ژبې په برخه کې د لوست سرچینو ته هم دوی هیڅ لاسرسی نه لري. دوی په دې اړه د لوړو زده کړو له وزارت څخه غواړي چې پاملرنه وکړي او دغه ستونزه دې ورته حل کړي.
موږ د فراه د ولایت په پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو. د مطالعې په برخه کې کتابونه نه لرو. نو موږ د لوړو زده کړو د چارو د وزارت خیل لرو چې د فراه ولایت دولتي پانتون ته توجه وکړي، دلته کتابخانه جوړ کړي. د پښتو ادبیاتو د څانګې په برخه کې پښتو کتابونه راي، موږ کتابونه ډیر کم بوت لرو، کتابخانه نه لرو. د مشکلات مو د پانتون د ادارې سره شریک کړي دي. په تر دې دمو پورې موږ مشکلات ته هیڅ توجه نه رسوي.
از وزارت تحصیلات عالی خوشمند که به دانشگاه فراه یک توجه کنه و برای مسئله ما که کتابخانه نداره یک کتابخانه ایجاد کنه تا وقت به مشکل برمیخوره ما بتونیم از او مشکلات خود رفع کنیم.
په همدې حال که د فراه ولایت د پوهنتون ریاست چارواکي هم داستون زمانی وایي چې څو ځلې دا موضوع د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو سره مطرح کړی خو تر اوسه چا په دې برخه کې ورته پام نه دی کړی. د فراه ولایت د دولتي پوهنتون مشر رکندر مشکانی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای په دغه پوهنتون کې کتابتون جوړ کړي، خو بیا هم هڅه کوي د نورو پوهنتونونو سره په همغږۍ کې محصلانو ته د لوست معیاري سرچینې چمتو کړي.
درسي مواد طبعا لږ دي، خصوصا په بعضي زموږ ځوانان په دري نه پوهېږي. پښتو اثر لږ دي، درسي کتابونه شته هم په ټول پوهنتونونو کې کفایت نه کوي. د بودیجې په لحاظ طبعا د اوسنۍ وضع په کتو سره هر پوهنتون مشکلات لري.
که څه هم ټاکل شوی وه چې سږ کال د فراه ولایت پوهنتون کې د اقتصاد او شریعتو نوې څانګې هم فعال شي، خو دا کار هم د استادانو د نشتون له امله بل کال ته ځنډېدلی دی. د فراه ولایت دولتي پوهنتون د درو کالو را په دې خوا فعال شوی چې د پرانیستل کېدو را په دې خوا یې د ځینو ستونزو سره مخ دی او خاصه پاملرنه ورته نه کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه دورش پژنوي او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د افغان میرمنو شبکه وایي د ښځو د ورتیا په اړه د پلان په عملي کولو کې یو لړ ستونزې شته. د دې شبکې غړیو نن دوشنبه په دې برخه کې د عمل د ملي پلان د عملي کېدو په اړه د خپل څېړنیز راپور پر اساس وویل د هیواد د ښځو د ستونزو د حل لپاره 1325 پریکړه وبخښئ 1325 پریکړه اوس هم د کاغذ پر مخ پاتې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغان مرمنو شبکه د 1325 پریکړې لمخه د افغانستان د عمل د ملي پلان د پلي کولو په اړه د خپل سیډنیز راپور په اساس وایي چې د افغان مرمنو د توانمندۍ لپاره دغه پلان په خطوګه عملی شوی نه دی. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې باب د خپل سیډنیز راپور د خبرولو پر مهال وویل سره له دې چې د افغانستان د عمل ملي پلان په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو پر مشارکت تاکید کوي، خو اوس هم په دې برخه کې د ښځو فیصدي د نارینهو په نسبت کمه ده. د افغان میرمنو شبکې د مدیره هیئت رئیس سمیرا حمیدی وویل
ما نوز هم او مشارکت مساوی زنا را نداریم. این خودش یک چالش است.
ما اوس هم د خزو مساوی مشارکت نلرو او دا یوستون زده. دا مشارکت له سیاسی پلوه او د قدرت د تقسیم په اساس شوی، نه د ورتیا او تجربه په اساس. دا اصولی مشارکت نه بلل کیږي.
د دې شبکې غړي د حکومت په مختلفو ساتو کې د خزو 10% برخه لرل غواړي. 1325 پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مهم اسناد ګڼل کیږي چې په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو په مشارکت تاکید کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې برخه کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته جدي هڅې وکړي. د افغان میرمنو شبکې د معلوماتو له مخې د 1325 پریکړې د پلي کولو لپاره جمهور رئیس غنی تیر کال د عمل ملي پلان تصویب کړ. د دې شبکې غړي وایي دغه ملي پلان د افغان دولت په اکثرو ادارو کې په لازمه توګه پلی شوی نه دی او په مختلفو چارو کې د ښځو فعالیتونه کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې 4 ښځې د وزیرانو، 2 د سفیرانو او 1 شمېر په دولتي ادارو کې د مرستیالانو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي چې افغان مېرمنې داسې پلانونو ته ضرورت لري چې پلي کېدونکې وي.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را در کنیم.
موږ داسې پلان غواړو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زموږ د خویندو ژوند بدل کړي. موږ د ښه کوي بد مکوي پلان نه غواړو. داسې پلان غواړو چې د پلی کېدو وړ وي، بودیجه ولري او سیاسي اراده ورته موجوده وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو کورنیو او د ښځو چارو وزارتونو ویلي چې له یوه کال راهیسې د ښځو د توانمندۍ او په چارو کې د مشارکت په مقصد یو لړ کارونه ترسره شوي او دا هڅې به نورې هم دوام ومومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناترګند وسلوالو د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د عوامي نشتلګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاچا خان د خدایي خدمتګار تحریک پخوانی مشر شعیب خان په ډزو وژل دي. د عوامي نشتلګوند چارواکو د شعیب خان وژل غندلې او د دغه ګوند لپاره ستره ضایع بللې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په صوابۍ سیمه کې د عوامي نشتلګوند صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاچا خان د خدای خدمتګار تحریک زور غړی حاجي شعیب خان په ډزو وژلی دی. د صوابۍ ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ ماښام د صوابۍ په یار حسین نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا شعیب خان په حجره کې ناست و چې دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې چې په نتیجه کې شعیب خان ټپي شو، خو بیا وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې پلټنې پیل کړې او د بریدګرو وسلوالو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات او چاپې هم اچولي دي. په صوابۍ کې د عوامي نشتلګوند سیمه ییز چارواکي توصیف اعزاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شعیب خان د پاچا خان ملګری او خدای خدمتګارو چې په سیمه کې پر سیاست سربېره پولیسي خیر ښېګڼو کې هم پراخه او فعاله برخه لرله. نوموړی په دې اړه وایي
د پاچا خان بابا دستراسو خدای خدمتگار تحریک غړی او عوامي نشتلګوند ایم پی ای پاتې شوی دی او دغه خدمات صرف په عوامي نشتل پاتې کېنی دي. دلته کې چې کوم زمونږ ولسی جرګه ده هغه دغه غړی وو او په نننی دور کې هغه د ولسی جرګې چیرمین وو او په هر کلی کې په هر ځای کې هغه جرګې ننواتي کړي دي. خپل صدر به خلکو ته ورځو، خلک به رضاکول، د خلکو دښمنۍ تابګنې ختمولې. نو دغه چې کوم کردار په صوابۍ کې وو، نو لکه زه وایم چې مونږ د یو ډېر ښه مشر نه محسوس شو.
ښاغلي توصیف د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د عوامي نشتلګوند د غړو د ژوند د خوندي کولو لپاره دی اقدامات وکړي او د هدفي وژنو د مخنیو لپاره دی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د قوم پرست عوامي نشتلګوند غړی وژلی، بلکې تر دې مخکې هم د یاد ګوند پر چارواکو خونړۍ بریدونه شوي چې د ګوند د جګپوړي چارواکو په ګډون پکې ډېری کارکوونکي هم وژل شوي دي. له بلې خوا د عوامي نشتلګوند جګپوړي چارواکي افراسیاب خټک پر خپل ټویټر پاڼې د شعیب خان په وژنه خواشینی ښودلې او دا یې د عوامي نشتلګوند لپاره ستر تاوان بللی دی. په صوابۍ کې د عوامي نشتلګوند صوبایي سمدې پخوانی غړی په داسې وخت کې په ډزو وژل شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې په بېلابېلو سیمو کې په هدفي وژنو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی چې تر دې دمه پکې ګڼ شمېر پولیس او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ډېری غړي وژل شوي دي. دا یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د عوامي نشتلګوند دغه غړي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ویل کیږي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه شاوخوا متحدانو په هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا د ملامتۍ په برخه کې له بیړې کار واخیست او هغه د یوه داسې موازي حکومت کار وباله چې د دوی په خبره د ترکیې د رژیم د ړنګېدو هڅه یې کوله. په دې کار کې د پنځه اویا کلن ترک مذهبي مشر فتح الله ګولین نوم اخیستل کیږي چې اوس د امریکا په پنسلوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. په دې اړه چې ګولین څوک دی لږ وروسته راپور لرو، خو اوس په ترکیه کې لا هم د تیرې ورځې د ناکامې کودتا په تړاو د نیونو د دوام په باب راپور لرو. تر اوسه څه باندې 6000 کسان نیول شوي چې په کودتا کې په لاس لرلو یا ملاتړ تورن دي. په دوی کې پوځي افسران او قاضیان هم شامل دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ترکیه چارواکي لا هم دغه مشکوک افرادو نیولو ته دوام ورکوي چې د دوی په خبره د جولای د 15 نیټې په پوځي کودتا کې لاس ترلود او یا یې ملاتړ کاوه. ویل کیږي تر شپږ زره ډېر کسان نیول سوي او له خپلو دندو ګوښه سوي دي. د شنبې په ورځ د جنرالانو په ګډون تر 50 ډېر لوړ پوړي افسران ونیول سوه. دغه راز د نیول سوي قاضیانو شمېر هم تر 2500 ډېر یاد سوی دی. دغه اقدام ځینې پوښتنې راپورته کړې. یوه دا چې آیا امکان لري ولسمشر اردوغان له کودتا څخه د خپل واک د لا ټینګېدو په هدف کار واخلي؟ این بی سی شبکه دا پوښتنه د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وکړه. کیری په ځواب کې وویل دی وی موږ فکر کوو دا ډېر مهمه ده چې هغه دا کار ونه کړي. دا به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د هغه د اړیکو په وړاندې یوه لویه ستونزه وي. د ترکیې د عدلی وزیر دغه راز ویلي چې شایي لا نور کسان هم د حکومت لخوا ونیول سي. رجب طیب اردوغان پرون ویلي و چې ټول دولتي تاسیسات به د ده په وینا د فتح الله ګولن له ویروسه پاکوي. د وی په ټولو حکومتي کړیو کې به د دې ویروس د پاکولو لړۍ دوام ولري. انقره ګولن په هغه څه تورنوي چې دوی د حکومت د ړنګولو هڅه بولي، خو ګولن په وروستۍ کودتا کې هر ډول شکلتیا رد کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ د امریکا په پنسلوانیا کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ترکیې پر حکومت انتقاد وکړ. د وی د ترکیه حکومت ترسنیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. هغوی دروازې ماتې کړې او د هیټلر ځواکونو په څیر یې خلک وزورول. ترکیه پرون ویلي په رسمي ډول به له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په وروستیو ورځو کې یې له خپل ترکي سیال سره درې ځلې خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې واشنګټن به د ګولن د سپارلو پر غوښتنه غور وکړي او په هغه صورت کې به دا غوښتنه عملي کړي چې د ترکیې حکومت د هغه هیواد په وروستۍ پوځي کودتا کې د ګولن د ښکېلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي.
ګولن څوک دی؟ د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د نوموړي د پیشندنې په اړه معلومات خپره کړي چې تفصیلي فریبا ظاهر اوروي.
په ترکیه کې د جمعې شپې د پوځي کودتا له ناکامېدو سره سم ترکی چارواکو په دې کار کې فتح الله ګولن په لاس لرلو تورن کړ، خو ګولن سره له دې چې د اردوغان د رژیم سخت مخالف دی دا تور رد کړ. ګولن ویلي د یوه داسې کس په توګه چې په تیرو 15 لسیزو کې یې د څو پوځي کودتاو ناخوالې زغملي، نو دا یو ډول سپکاوی دی چې په وروستۍ کودتا کې ښکېل وبلل سي. فتح الله ګولن څوک دی او ولې اردوغان د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی؟ ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړی یو وخت ولسمشر رجب طیب اردوغان نږدې پلوی و او په 2002 کال کې یې د ترکیې د ولسمشر له مذهبي محافظه کاره عدالت او پرمختیا ګوند سره مرسته وکړه چې واک ته ورسېږي. خو د راپورونو پر اساس دغه دواړه متحدین د واک د ویش په اړه او د اردوغان د مشرتابه پر ډول له یو بل څخه جلا سوه. وروسته د ګولن پلویان په ترکیې کې یوه تروریستي ډله وبلل سوه. دغه مذهبي مشر چې په 1980 کلونو کې په ازمیر کې شهرت درلود، په 1999 کې له دې کبله په خپله خوښه د امریکا په پنسلوانیا کې جلاوطني غوره کړې چې پر نوموړي د هیواد د سیکولر نظام د ړنګولو تور پورې سو. که څه هم وروسته د ګولن په غیاب کې دغه تورونه لیرې سوه، خو دی په امریکا کې پاتې سو. دی هلته د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی مذهبي مدني سازمان د مشر په توګه ژوند کوي. ویل کیږي د خدمت په نوم د ګولن غورځنګ میلیونونه پلویان لري او په 150 هیوادونو کې شاوخوا زر داسې تعلیمي مرکزونه لري چې له زده کوونکو سره د پوهنتونونو د آمادګۍ په برخه کې مرسته کوي. د خدمت غورځنګ چې تر ډیره د مذهبي ارزښتونو په پام کې نیولو سره مدني خدمات وړاندې کوي، په عمومي ډول د منځلار اسلام طرفدار بلل کیږي، خو په عین وخت کې په خپلو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو او د بډایو سوداګرو ترمنځ د شبکې جوړولو له کبله ځینې حکومتونه دغه غورځنګ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. دغه تعلیمي مرکزونه د سوداګرو لخوا تمویلیږي او زده کوونکي له ډیرو بېوزلو کورنیو څخه ورته راځي. د دې شبکې غړي وایي دوی د ګولن د عامه خدماتو د پیغام تر اغېز لاندې په اتحاد سره په ګډه کار کوي. په منځنۍ اسیا کې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یې په لومړي سر کې د ګولن د ښوونځیو هرکلی وکړ، خو وروسته دغه ښوونځي د ګولن د غورځنګ له لاسه ووتل، ځکه د هغې سیمې حکومتونو ادعا وکړه چې دوی اسلام پالي فعالیتونه هڅوي. خو د ګولن غورځنګ په هیڅ ځای کې دومره تر فشار لاندې نه و لکه په خپله ترکیه کې چې و. د اردوغان حکومت په ورځني ډول د ګولن پر پلویانو تور لګاوه چې د ترکیې په حکومتي تاسیساتو کې د خپلو موقفونو څخه په استفادې د واک اخیستلو هڅه کوي. تیر کال اردوغان وتوانید د حکومتي افرادو په ګمارلو سره په ترکیه کې د ګولن شونځي د غلواک وباسي. د جولای د 15 نیټې تر ناکامې کودتا وروسته اوس د اشکاره ده چې ولسمشر اردوغان به په ترکیه کې د نن د ګولن غورځنګ د تخریب هڅې لا ډېرې کړي. د ترکیه سرپرست لوی دستیز امید دوندار د جولای په 14 ویلي و چې په پام کې ده د په وینا د موازي حکومت غړي له پوځي پوستونو لرې کړای سي. دغه راز د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جولای په 14 ویلي و چې هر هغه هیواد چې فتح الله ګولن ته پناه ځای وي هغه به د ترکیه دوست نه وي. نوموړي په ښکاره د متحده ایالاتو نوم نه دی اخیستی، خو انقرې وړاندې هیله ښودلې وه چې امریکا باید ګولن له هغه ځای وباسي. یلدرم په غیر مستقیمه توګه پر واشنګټن انتقاد وکړ چې د ګولن په اړه یې د انقرې مخکینی څرګندونې له پامه غورځولې او وایي دا کار د دې سبب سو چې ترکیه لویه بیه ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالستار له هلمند لیکلي داعش ټول د پاکستان روزلي خلک دي. ننګرهار ته داعش د پولي له هغې غاړې څخه راځي، په دې ټول خلک خبر دي. رئیس صاحب علي کوزای لیکي وای اسلام پالی ولی دومره لری راځي، ولی په خپل هیواد کې جهاد نه کوي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکلي په افغانستان کې داعش نسته، دا ټول د پاکستان د استخباراتو خلک دي، ځکه چې د افغانستان په چکر کې خپلې ګټې لټوي. غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې د داعش غړي ولی په خپل هیواد کې جنگ نه کوي چې دومره لری افغانستان ته راغلي او افغانان وشني. دا هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرچکی او زلبیا. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 چینایي کورنۍ میشته شوي دي. ظاهر قدیر چې نن دوشنبه د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید په وړاندې اقدامات وکړي. کجکی برښنا کوټ به د یوې نیمې میاشتې لپاره بند وي. په هلمند کې د برښنا ریاست مسؤلان وایي په کجکی بند کې د دریم توربین د نصب او ترمیم په خاطر دغه برښنا کوټ برښنا بندي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په هدف د 290 پروژو قراردادونه له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل او په فراه ولایت کې د پوهنتون محصلان د درسي منابعو د کمښت څخه سر ټکوي. دوی وایي چې په دولتي پوهنتون کې له یوې خوا کتابتون نشته او له بلې خوا کافي کتابونه.
وزارو جانے
شکر